السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار طاهر روخان تاسو ته دا پروګرام چمتو کړی. وروسته دا پروګرام درته خبریږي، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره پرون د څه باندې $1 میلیارډ مرستې ژمنه وکړه. دا راپور وروسته راځي، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ورو اوختو افغان پوځیانو ته پناهنه ده ورکړې، او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل،
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې $600 میلیون بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر $1 میلیارډ زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د قطر د بهرنی چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنی چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوحه کې یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل، لا ډیر وختي دی چې دوحه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنی چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و، په پرونی کنفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته تا د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړم ورځ لیږل شوی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل، دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکي لوبډله نن د بنګلادیش د ملي لوبډلې په وړاندې خپله دریمه سیالۍ کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډله نن د بنګلادیش د 19 کلن څخه د کم عمر لوبډلې پر وړاندې خپله دریمه 50 اوریزه لوبه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 4 ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپل 2 50 اوره مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مشپه پیل کړ چې پرونی هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوې قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوې قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحه په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان 3 او د تاجکستان 2 وګړي پرون د خنړیو قومي شخړو لکبله په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټه په هغو شخړو کې د قرغزستان 6 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترینګلی دی. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې د آزادی رادیو .com. راځو د دې خپرونې د خبری برخې لومړی راپور ته. مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې $1 میلیارد مالي مرستې ژمنه وکړه. وروسته له هغه چې طالبانو تیره میاشت پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او بهرنۍ مرستې بندې شوې، په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه هم ورسره زیاته شوه. طالبانو د ملګرو ملتونو او مرستندویو هیوادونو د تازه مرستو هرکلی کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
ګڼو مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې $1 میلیارد په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل سوي کنفرانس ته خبرې کولې، وویل افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سختې شیبې تیروي.
د افغانستان خلک لاسنیوي ته اړتیا لري. تر څو لسیزو جګړو، کړاو او ناامنۍ وروسته شاید تر ټولو خطرناکو شیبو سره مخامخ شي. اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ ودرې شي. اجازه راکړئ ښکاره ووایم، دا کنفرانس د دې لپاره نه دی چې د افغانستان خلکو ته یو څه ورکړو، بلکې موږ د دوی پوروړي یو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره په اصل کې د $1.6 میلیون بسپنې غوښتنه کړې وه. شغلی ګوترش خبرداری ورکړ چې د رواني میلادي میاشتې تر پای پورې شایي په افغانستان کې د خوړو قحطي لا زیاته سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې ویلي و چې 14 میلیونه افغانان د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغې چې وسلهوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي چارې ټکنۍ او د بشري بحران په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې سوې. د ملګرو ملتونو په کوربتو پرونی کنفرانس ته ګڼو ویناوالو وویل چې مرستندوی هیوادونه د ناټو او نړیوال ائتلاف تر 40 کلنې شکیلتیا وروسته د افغانانو د مرستې لپاره اخلاقي مسؤلیت لري. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د مالی مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ.
موږ د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنې دغه راز له افغانستان سره په روغتیایي او غذایي برخه کې د نړۍ د مرستو هرکلی کوو. افغانستان واقعا د جګړې تر ختمېدو وروسته د خلکو کراري او د لوږې ختمېدو ته چې یو عمده ستونزه ده اړتیا لري.
د دغو تازه مالی مرستو شاوخوا $200 میلیونه به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تبیل سي. دغه ادارې له 1600 افغانانو څخه د پښتنو پر اساس په یوه سروې کې ویلي وو د افغانستان 93% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کنفرانس کې د مرستو تر اعلان مخکې پر مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو یې په کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې دوی مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه به طالبان ورڅخه تبلیغاتي ګټه اخلي، بلکې دوی مرستې به د نړیوالو مؤسسو لخوا اړو افغانانو ته چې سختې وچکالی او جګړو ځپلی او د افغانستان د اقتصاد خرابېدو یې بېوزلي لا زیاته کړې ده ورکول کیږي.
و موریدل چې ګڼو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې $1 میلیارد په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. دوی دا ژمنه په هغه کنفرانس کې وکړه چې پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه جوړه شوې وه. په دې اړه مو همکار په افغانستان کې د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا مرستې باید پر کومو برخو ولګول شي.
د ملګرو ملتونو دغه بیړنۍ مرستې چې کومې نړیوالو نه غواړي، بیړنۍ مرستې دي او دا به د هغه کسانو سره چې هغې په کور دننه بې ځایه شوي دي یا هم هغه کسان چې هغې د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي او هغه کسان چې هغې د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي هغې ته به دا مرستې رسیږي. لکه څنګه چې موږ ګورو په هیواد کې د تیرو 40 کلونو جګړې له امله تقریبا څلور پنځه میلیونو ترمنځ زمنګ هیوادوال په کور دننه بي ځای شوي دي. همدغسې تقریبا د اتلس نه تر شلو میلیونو پورې خلک هم بیړنیو خوراکي توکو ته ضرورت لري، او د دې په څنګ کې د سوی تغذیې مسله ده. نو هغه خلک چې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه باندې د جګړو د لاسه بې ځای شوي دي، دا مرستې به د هغې لپاره ورکول کېږي، او د هغې پر وړاندې باندې به ملګري ملتونه د هغې غوښتنو ته ځواب وایي. نو په هیواد کې د فقر او لوږې او د کورنۍ بې ځایه شوو خلکو ستونزې ډېرې عمیقې دي او ډېرې خواشینونکې دي. نو دغه مرستې چې کومې دي، دا به ټولې په همدغو خلکو دپاره مصرف کېږي. ولې زما په اند باندې شپږ سوه میلیونه ډالر به د دوی غوښتنو ته ځواب ونه وایي، په دې وجه باندې چې نړیوال بانک 300 میلیونه ډالر چې د ملي درستخان او یا هم د هغه خلکو چې هغې د فقر سره لاس په ګریوان دی، د هغې دپاره کوم پروګرامونه شروع کړي وو، نړیوال بانک هغه پروګرامونه درولي دي. زما په اند باندې دغه پیسې ډېرې زیاتې کمې دي تر کوم حده پورې چې موږ پوهیږو په هیواد کې لوږه، فقر او کورنۍ بې ځایه شوي څونه جدي ستونزې لري.
د طالبانو د حکومت یو عمده ستونزه دا ګڼل کېږي چې په اقتصادي او مالی برخه کې پرتې ستونزې تر اوسه پورې حل کړې نه دي. دا ستونزې لا پسې زیاتېږي چې ورسره د بشري حقونو وضعیت هم په دغه هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ورځ د لوږې کچه هم په زیاتېدو ده. په دې برخه کې څه کارونه باید ترسره شي؟
تر کومه حده پورې چې د طالبانو د حکومت مالی اړتیاوې دي او یا اقتصادي ستونزې دوی چې وسوسره لاس په ګریوان دي، یو خو هغه زیرمې دي چې په کور دننه باندې چې هغه د ګمرکات دي یا مالیه ده او یا هم هغه څه چې په کور دننه باندې پوره کېدلی شي، دوی به په هغې باندې هم فکر کړی وي، او د دې لارې نه به خپل دغه مالی امکانات په لاس باندې راوړي. او د بلې خوا نه نړیوال هم د طالبانو نه د اقتصادي ستونزو د دوی د حل کولو یا د مالی ملاتړ په اساس باندې هغې لکه څنګه چې یو څه بنیادي او اساسي غوښتنې د طالبانو نه کړي دي، هغې نه یوازې دا خبره کړې ده چې یوازې د وینا تر حده پورې دغه غوښتنې باید ونه منل شي، بلکې په عمل کې دوی باید دا ثابته کړي چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت باندې هم وپیژني او مالی ملاتړ یې هم وکړي. کومې مرستې چې هغې بندې کړې دي چې دا بیرته شروع شي، حکومت یې په رسمیت باندې وپیژندل شي، او هغه پیسې چې تقریبا څه د پاسه 9 میلیارده ډالر کېږي د امریکا په ریزرو بینک چې کومې منجمد شوي دي، هغه د دغه غوښتنو په منلو سره او په عمل کې د ثابتولو سره کولای شي چې د دغه لارو نه هم د بهرنیو مرستو نه او هم په کور دننه چې کوم مالی زیرمې دي د هغې لارې نه مالی امکانات په لاسته راوړلو سره دوی کولای شي چې خپل مالی ملاتړ او دغه مالی ستونزې چې کومې دي دې ته د حل لارې پیدا کړي.
فکر نه کوي چې په افغانستان کې به بشري وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې ویل کېږي یا په راپورونو کې راځي ډېر ناوړه وي. په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې چې د عام ولس غږ تر حکومت او تر رسنیو داسې په اسانۍ نه رسیږي.
از ما په ان باندې خبره همدغه څه ده، هغه څه چې په راپورونو کې پیښي راپور کیږي او رسنوی ته راوځي او یا نړیوال بنسټونه په دې اړوان باندې څېړنې ترسره کوي، هغه څه په عمل کې تر دې ډیر خوشنونکي دي او د بشري حقوقو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی تر بل هر وخت. که چیرته په هیواد کې دی او حکومت په نه راتک سره او یا هم د طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته په نه مثبت ځواب ویلو سره ممکن په همدغه حالت باندې وضعیت پاتې شي. دغه بشري وضعیت چې کوم دی په افغانستان کې، لکه څنګه چې نړیوالو ملګرو ملتونو وړاندېوینه کړې ده چې دلته یو بشري انساني ناورین پېښېدونکی دی، موږ سره هم همدغه اندېښنه ده چې که خدای مکړه نړیوال مرستې چې افغانستان همیشه په نړیوالو مرستو باندې تکیه کړې ده، د افغانستان خلک پرته د نړیوالو مرستو نه په هر وخت په تیر وختونو کې او په راتلونکي کې او په موجوده وخت کې پرته له دغو مرستو نه زه فکر نه کوم چې د افغانستان بشري وضعیت په ځانګړې توګه باندې د فقر او د لوږې مسله دې ته د حل ټکي پیدا شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د سندرو پروګرام ته چې همکار مو طاهر روخان تاسو ته چمتو کړي.